دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او ملیحه میرزاده درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو، سندرې هم در خبرو، نور شیان هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ویان دا ملیحه میرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. پرون په اسلام آباد کې د قبایلو په لویه ناسته کې غوښتنه وشوه چې د نقیب مسعود په وژنه تورن راو انوار دې زر ونیول شي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د 2014 راهیسې په کراچۍ کې تقریبا 1400 ماورا عدالت وژنې شوې دي، او د ایران پولیس وایي 29 ښځې د حجاب لرې کولو په سر د مظاهرې په وخت نیولې دي. تفصیل: د فاټا او نورو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې په یو لویه غونډه کې غوښتنه کړې ده چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار دې زر تر زر ونیول شي. پرون په غونډه کې شامل د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر بادشاہی خان مشال ریډیو ته وویل:
خالد نه کی بولا خبر انا دوی مو په زداري نه باشون د غاصل یا ورک دی په تخانی شه سوتل دی دا اپیل کوماته کوي چې پښتین قوم زده په یو اتفاق رو خلای پر امن احتجاج کاو د پاکستان قانون مې نه لای دی عدالتین ته پیښ کو چې څوک مجرم یو خدای سازو ورکو چې مجرم نه وي په زر نظر دی رو خلاص کو.
دا غوښتنه د هغه لاریون په پای کې وشو چې د جنوري په 26مه له ډیر اسماعیل خان اپیل شو، او تر بنو کوهات پیښور 400 او مردان تیرې دروسته د زیارت په مخام اسلام آباد ته ورسید. په سلګونو کسان د اسلام آباد پریس کلب ته ورسیدل چې هلته ورلمخ یو احتجاجي کیمپ لګېدلی و. په غونډه کې د راو انوار د زر ګرفتارۍ تر څنګ د قبایلي سیمو د لادرکه کسانو په اړه د یو کمیشن جوړېده، او په جنوبي وزیرستان کې د ښخ شوو ماینونو د پاکولو غوښتنې وشوې. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ د زیارت په ورځ د نقیب مسعود وژنې کیس دویمې اورېدنې په وخت د سند د پولیسو مشر په خواست د راو انوار د نیولو لپاره 10 ورځې نور وخت ورکړی دی. د پاکستان بشري حقوقو سازمان ویلي چې په تیرو خواو 6 کلونو کې په کراچۍ کې 1499 کسان ماورای عدالت وژل شوي دي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سند څانګې مشر اسد اقبال بټ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوي دي.
هغه وخت پر پولیسو فشار و، ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمېر کې راغلي ول. نو هغه د پولیسو په نشه و. له تیر یوه یا دوه کاله راهیسې چې خلک وژل کیږي په ډېره عجبه طریقه وژل کیږي، نو پولیس په هم هغه پخوانی عادت اخته سوی دی.
بټ زیاته کړه چې دوی د شمیرې په ورځپاڼو کې د خبرو شو رپورټونو د خپلو ځایي استازیو د معلوماتو په اساس راغونډې کړي دي. په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د نقیب مسعود تر وژنې وروسته په دې ښار کې د ماورای عدالت وژنو په موضوع بحثونه تاوده شوي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار به د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د مواصلاتو او سوداګرۍ تر ټولو ګټوره پروژه وي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې له چینایي سفیر یاو ژینګ سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل د ده حکومت له بیجینګ سره لسګونه مفاهمت لیکونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان دولتي ریډیو او نورې رسنۍ وایي چینایي سفیر وویل هیواد یې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پرمختیا یو جامع پلان تیار کړی دی. جین زیاته کړه چې بیجینګ په پاکستان او افغانستان کې د بیوزلۍ او بیروزګارۍ لکه چې خبر دی، نو ځکه غواړي په دواړو هیوادونو کې داسې پروژې عملي کړي چې خلک خپل کاروبار او اقتصادي موقعو ته لاسرسی ولري. افغان حکومت هیله لري چې اسلام آباد به د کابل له لورې د ورکړل شوو شواهدو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. په کابل کې پاکستانی سفارت تیر مازیګر وویل اسلام آباد د افغان چارواکو د ورکړل شوو معلوماتو په اړه هیڅ ژمنه نه ده کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی بیګا مشال ریډیو ته وویل کابل ځینې اسناد د پاکستان حکومت ته ورکړي چې هغه هیواد یې د څېړلو ژمنه کړې. په کابل او جلال آباد کې تر خونړیو حملو وروسته د چهارشنبې یا شروع په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی اسلام آباد ته ورغلل، او پرون یې په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د حملو په اړه پاکستان ته کره شواهد ورکړي دي. بلخوا د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پاکستان ته د افغان امنیتي پلاوي د ورتګ حل کړې کړي دي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ترڅنګ د سیمې امنیت او د ترهګریزې جګړې لپاره یو ښه زیری بللی دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناورې. یو لوړ پوړی امریکایي کمانډر ویلی چې په هلمند ولایت کې نه میاشت مخ کې د امریکایي پوس په ورتګ سره د وسلوالو طالبانو خلاف جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیت ښه شوې ده. خو د بحري ځواک بریګیډیر جنرال راجر ټرنر پرون د امریکا د دفاع وزارت په یو خبري غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان اوس هم د هلمند په نیمای برخه کنټرول لري او د امریکا ملاتړ لرونکي افغان ځواکونو سم د هیواد په دغه جنوبي برخه کې د وسلوالو خلاف سخته جګړه کې بوخت دي. ټرنر لس ورځې وړاندې د ائتلافي کاري له نه میاشتې مشره کولو پس واپس امریکا ته لاړ. د ایران پولیس وایي چې هغه نه ویشت خزی نیولې دي چې د لازمی حجاب قانون خلاف یې مظاهره کوله او احتجاجان یې له سرونو پړونې لرې کړي ول. تسنیم خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې پولیسو داوه کوله چې دغه خزی په بهرو هیوادونو کې د میشتو ایرانیانو په پروپاګانډا کمپین کې دوکه شوي، نو ځکه یې له سرونو حجابونه لرې کړل. دا لانه د واضحه چې آیا ټولې ګرفتارۍ په سرخار تهران کې شوي دي او که څنګه. په ایران کې ښځو ته لازمي وي چې د اسلامی طریقه کار سره سم خپل سر او ځان سم پټ کړي. پولیس په باقاعدګۍ سره د هغو کسانو خلاف چاپی وهي چې د حجاب په سم ډول درناوی نه کوي. تر دې مخکې هم روانونه په ورته مظاهرو کې لږ تر لږه شپږ خزی نیول شوی وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د قبایلو او پښتنو سیمو ګڼو اوسیدونکو د اسلام آباد په احتجاجي غونډه کې غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود وژنې په اړه د عدالتي کمیشن جوړ شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په تیرو څلورو کلونو کې په کراچۍ کې شاوخوا 1400 کسان عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وژل شوي. افغان ولسمشر وایي د هغو وسلوالو پر ضد جدي اقدامات کوي چې پر سوله باور نه لري. پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په همکارۍ سلا شوي دي. آیا دا به دائمي وي او که څنګه؟
هلته چې کلم چې تبرید کیږي ست دماکه کیږي هغه ټول مخکې نوم د موږ اخلي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي په یوه اونۍ کې د نشه توکو او وسلو پر ضد عملیات تر سرحدي سیمو غځولې دي.
یوولس کسه کیږي ټول د مواد مخدر، تروریزم او د مدیریت جنایي.
ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ، مهم تازه او لوی خبرونه. موږ به سندرې در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. د قبایلو او نورو پښتنو سیمو یو شمیر ټولنو او فعالانو په اسلام آباد کې په یوه لویه غونډه کې غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راونوار دي ژر تر ژره ونیول شي. دوی دا غوښتنه د هغه لاریون په پای کې کړې چې د جنوري پر شپږویشتمه له ډیر اسماعیل خانه پیل شوی و او لبنو، کواټ، پېښور، چارسدې او مردانه تر تیرېدو وروسته پرون ماښام اسلام آباد ته ورسېد. په عین وخت کې سپریم کورټ هم د سند حکومت ته لس ورځې وخت ورکړی چې پولیس افسر راونوار ونیسي. نور معلومات عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
پرون ماښام په سلګونو کسان په ګاډو او موټرسایکل سپاره اسلام آباد ته ننوتل. دوی په لاسونو کې بینرونه نیولي وو او نارې وهلې چې له نقیب مسعود سره دې انصاف وسي. وروسته اسلام آباد پریس کلب ته ورسېدل چې هلته وار لمخه یو احتجاجي کیمپ لګېدلی و. لارون د یوې لویې غونډې بڼه واخیسته چې پکې د ګډونوالو شمیر د یو اټکل له مخې تر 500 زیات و. د زیاتره ګډونوالو تړاو له وزیرستان، ډیره اسماعیل خان او ټانک سره و، خو پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو سیمو خلک هم شامل و. غونډې ته د پاکستان په پارلمان کې د فاټا استازي حاجي شاجي ګل، سینیټر صالح شاه، شهابالدین خان، د عوامي نیشنل ګوند یوې مشرې بشرا ګوهر، د ځوانانو سازمان نیشنل ارګنایزیشن یو مشر محسن داوړ او یو شمیر نورو قبایلي مشرانو ویناګانې وکړې. دوی په خپلو ویناګانو کې غوښتنه وکړه چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راونوار او د هغه ملګري دی هم ونیول سي. ویناوالو په قبایلي سیمو په تیر بیا په جنوبي وزیرستان کې د شخصو او ماینونو موضوع هم راپورته کړه. په غونډه کې شامل د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر بادشاهي خان مشال ډول چې دوی دلته د انصاف غوښتلو لپاره راغلي.
چې سوپر راوان ور گرفتار نوی او د دای د ټیم سره در د میرا واپس نه شدای او خالد نه کی بوله خبر انه دوی مو پزدارین باشون د غاسل یا ور کی پته خانی شه سوتل دی یغه پزر نظر میرا داغه اپیل کوماته کوي چې پښتین کوم ز په یو اتفاق رو خلای پر امن احتجاج کاو چې مو پورت شاده تاریخ نه کو ټوټل د پاکستان قانون میں نلائی دے عدالتی نہ پیش کو چھ سوک مجرم یہ خدا سازو ویر کو چھ مجرم نے بھی پزر نظر دے رو خلوص کو
د عبد الله او اجی شاه محمد پنوم گډونوالو لمشال ریډو سر په خبر کېول چې غشتنه کوي د دوی پرزت نور تشدد و درېږي
دا غشتنه غړما د ریاست نه چې مشتا دا انصاف راز کو نه کې بلا شهید او د نور شهیدونه چې مشتا یو جوډیشل کمیشن جوړ شته د میش ډېر نه کې بلا د شهیدون دي د میرا حکومت پاکستان ته دا مطالبه کوي چې مزید امیر نه قتل کوي نه د شهید کوي او چې کیم شوی دي د دغه سره د انصاف وشي
که یو خواته خلګو لارون کولی نو بل طرف ته هم په دغه اسلام آباد کې د زیارت په سهار سپریم کورټ د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال د نقیب مسعود کورنۍ او غیر حکومتي ادارې قبایلي وومن ویلفیر مشره سمرین وزیر هم موجوده وه. سمرین وزیر په دې اړه وروسته مشال ریډیو ته وویل
سپریم کورٹ ورتا آرڈر ورکړل چې چکم راو انور دی په دې باندې میډیا بندا د دې چکم خبرې دي چې دا میډیا نه پرنٹ میډیا با کوریج ورکی او نه د نور الکترونیک میډیا با کوریج ورکی بیا ورته ویل چې تاسو دا زر 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 نظر راو انور لکه تاسو پیدا کی د کوټ مخته نو بیا هغه ورته ریکوست وکړو چې لکه مشتا کم از کم دوه هفته راکی چې جسټس ورته ویل چې دوه هفته ډیر غټ ټایم دی او زه غواړم چې زما چک په دې شی باندې ای او کم نه کم ورځو کې تاسو دا شی حل کی نو بیا ورته ویل چې بس لس ورځې تاسو ته کافی دي لس ورځې کې د نوو ماته تاسو په لسمه ورځ به ماته رپورت راکی چې تاسو څه پی وکړل
نقیب مسعود د جنوري په درې منېټه پولیسو په ساده جامو کې له ځان سره بيولي او د سند حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیز کمیټي ویلي چې هغه ورسته په جیلي پولیس مقابله کې ووژل شو. کمیټي پر پولیس افسر راونور تور لګوي چې نقیب مسعود یې وژلې دی او په دې تور یې راونور له کاره ګوښه کړ. له دې ورسته د پر ضد د نقیب مسعود د وژلو مقدمه درج شوه خو هغه لا هم روپو شدی.
د اسلام آباد د احتجاجي غونډې په اړه او د نقیب مسعود د وژنې په اړه مو د عبدالحی کاکړ رپورټ اوریده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن ویلي په تیرو شاوخوا څلورو کلونو کې په کراچۍ کې شاوخوا 1400 کسان عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وژل شوي دي. په کراچۍ کې د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د ماورای عدالت وژنو پر موضوع زیات بحث پیل شوی دی. د سند پلټنیزه کمیټي وایي مسعود د جنوري پر درېیمه په ساده جامو کې پولیسو بیولی وو او پر 18مه یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالحی کاکړ یو ځل بیا
د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان سند څانګې مشر اسد اقبال بٹ د ماورای عدالت وژنو په اړه د شمیرې په داسې حال کې بېګا له مشال لیډو سره شریک کړي چې د پولیسو لخوا د نقیب مسعود تر وژل کېدو وروسته د دې هیواد سیاستوالان، مطبوعات، مدني فعالان، لیکوالان او د پارلمان غړي او کمیټیانې د ماورای عدالت وژنو په اړه پر مختلفو اړخونو بحثونه کوي. اسد اقبال بٹ وایي چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په 2014 کال کې 592 په 2015 کال کې 344 په 2016 کال کې 246 او د 2018 کال تر سپتمبر میاشتې پورې 190 کسان ماورای عدالت یا عدالت تر حاضرولو پرته وژل شوي دي. ښاغلی بټ زیاته کړه چې دوی دا شمیرې په ورځپاڼو کې د خپرو سوو رپورټونو او د خپلو ځایي استازیو د معلوماتو پر اساس راغونډې کړي دي. که د بشري حقونو د سازمان لخوا د روکړل سوو دغو شمیرو جاج واخیستل سي نو جوتیږي چې له 2014 کال راوروسته ماورای عدالت وژنې کمې شوي دي. اسد اقبال بټ یې د زیاتېدو او کمېدو لامل دا په ګوته کوي.
هغه وخت پر پولیسو فشار و ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمیر کې راغلي ول نو هغه د پولیسو په نشه وو ځکه نو د پولیسو لخوا د وژل شویو کسانو شمیر په 2014 کال کې تر ټولو زیات وو. هغه وخت یا خو طالبان ونیول شول یا ووژل شول خو بیا دا لړۍ ودرېدله. له تیر یوه یا دوه کاله راهیسې چې خلک وژل کیږي په ډیر عجبه طریقه وژل کیږي نو پولیس په هم هغه پخوانی عادت اخته شوی دی.
اسد اقبال بٹ زیاته کړی چې د ماورای عدالت وژنو په اړه به پخوا هم خبرې کېدلې خو د نقیب مسعود تر وژل کېدو وروسته پولیس په خپله کړې ادعا کې غلط ثابت شو.
سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے اور بات کرتے تھے.
تر دې وړاندې هم خلکو د پولیسو لخوا د وژنو خبره کوله، خو هغه به د پولیسو لخوا د وژل شوي کس په اړه مشکوک و. په ذهن کې به یې پوښتنې راګرځېدلې چې دې کس به کوم جرم کړی وي او له پولیسو سره به یې نښته څنګه شوي وي. خو د نقیب مسعود تر وژنې وروسته پولیس سم بربند شو. جنایتکار یا ترګر له خلکو پټ او ګوښه ګرځي او د ځان شناخت نه په ډاګه کوي، خو نقیب مسعود هنري ذوق درلود او له هنر سره یې مینه کوله. هغه به په ټولنیزو رسنیو فعال و او په خلکو یې ځان پیژانده. داسې یو کس چې له هنر او فن سره مینه کوي هغه ترګر نشي کېدلی.
که څه هم د سند پولیس د ماورای عدالت قتلونو په اړه څه نه وایي، البته د جنوري په 22مه د سند واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي وو چې باید نور ماورای عدالت قتلونو ته د پای ټکی کېښودل شي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
پونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
پر اتلون کې غړې کې به هارون باچا هنري غړې خبرونه واوري. تر هغه وروسته بیا خبرې او سندرې خبرونه ده، بیا هغه نو وروسته خبري غړې ده، او تر هغه وروسته غړې کې جمهوریت خبرونه او د ځوانانو غږ ژوندۍ خپرونه هم اوریدای شي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د مخالفو سخت دریځه طالبانو پر ضد باید جدي اقدامات وشي. نوموړي دا څرګندونه تیر مازدیګر په کابل کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې کړې. د ولسمشر دفتر وایي په کابل کې سفیرانو او استادو هم ویل چې د هغو ډلو پر ضد اقدامات اړین دي چې پر سوله باور نه لري. احمد تکل تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې په کابل کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د کنفرانس جوړېدو ته له یوې میاشتې لږه موده پاتې ده، ولسمشر اشرف غنی وایي د هغو ډلو پر ضد چې سولې ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري باید جدي اقدامات وشي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د بحث لپاره د کابل د پروسې دوهمه غونډه د روانې فبروري میاشتې په 28مه نیټه جوړه شي. د دې بهیر لومړۍ غونډه پروسه کال په جون میاشت کې په کابل کې جوړه شوه. ښاغلی غنی په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په پرونی کتنه کې د کابل د بهیر د غونډې او د هغو ډلو پر ضد چې له تشدد څخه لاس نه اخلي د جدي اقداماتو په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د سولې د مخالفو ډلو پر ضد د جدي اقداماتو یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې په کابل کې د خونړیو حملو له لړۍ وروسته وکړي. د شنبه په ورځ د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته یو انتحاري حمله لسلو زیات کسان ووژل او 213 نورې ټپیان کړل. له دې وروسته په کابل کې د 111 فرقې پر یو کندک په وسلوال برید کې د ملي اردو 11 سرتیري مړه او یو شمیر نور ټپیان شول. او دوه اونۍ مخکې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل له وسلوالې ډلې ییزي حمله وروسته د 1200 بهرنیو وګړو په ګډون لشلو زیات کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د 111 فرقې پر کندک د وسلوالې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دوو نورو وسلوالو طالبانو ومانه.
نامه تکل رپورت مورد د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی د جنوري پر 1.5 اسلام آباد تللی ول. دوی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل پاکستان ته د هغو طالبانو په اړه شواهد ورکړي چې په وروستیو بریدونو کې لاس درلود او له هغه ځایه اداره کېدل. اسلام آباد له خپلې خاورې څخه په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ردوي، خو د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې د جګړې ختمولو لپاره له کابل سره پر ګډې همکارۍ باور لري. آیا دا همکاري دایمي پاتې کېدای شي او که څنګه؟ بشیر ګواښ ځواب راکوي.
د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ورغلی وو. هغه افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کابل په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو افغانانو په وژنې غمرازي وکړه او ویل چې د دواړو هیوادونو شریکې دښمنې ترهګرۍ پر ضد باید همکاري ډېره شي. تر دې مخکې د افغانستان ملي امنیت NDS مشر معصوم ستانکزی د فروری په لومړۍ نیټه کابل کې خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې یو ورځ مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته ځینې اسناد ورکړي دي. هغه ویل پاکستان باید د دوی لخوا د ورکړ شوو شواهدو په بنیاد د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د همکارۍ وعده کړي، خو که داسې ونه شول نو دغه اسناد به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. د پاکستانی پوز پخوانی بریگیډیر اسد منیر وای د همکاري او د شوی خبره باید په مستقلو اړیکو بدل شي.
یو بل باندې دومره شک کوي چې ماته داس نه لګی چې دا به یو دغه کنه یو ډیر ټایم دی پاره وداسي. الته چې کلم چته بریټ کیږي ست دماکه کیږي هغه ټول مخکې نوم د موجه خلی دا نه نو کدی خلکو سره دغه ورته راوړي ایویډنس نو هغه با ما خپل خیال د چاغه بس انټرسپټ کی کنه چې دې نه چا ورته ویل چې داو کوي داو کوي نو پکار دی چې پاکستان ته هغه باندې ایکشن وال.
طالبانو د جنوري په شلمه او وشتمه په کابل کې د کړو دوه بریدونو ذمہواری ومنله. د حملو کې خوښه یو سل 15 کسان وژل شول او تر 250 پورې پکې زخمیان شول. د دوړو پیخو زیاتره قربانیان ولسی وګړي ول. د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 19مه په واشنگټن کې ویل د بیګونه خلکو وژونکو طالبانو سره مذاکرات نه کوي. چېړونکو وایي د دې معنی دا شو چې امریکا په جګړې پام زیاتی. د افغانستان د چارو چېړونکو برنټ روبن وایي امریکا د په نظامی لحاظ د طالبانو د ځپلو ترڅنګ پر پاکستان ډیپلوماتیک فشارونه وساتي.
د پاکستان کردار ډیر مهم دی. د اسلام آباد په دریز کې خبرې وکړو نو ویلې شو چې هغوی نه غواړي په طالبانو د فشار اچولو سره په دغه ډلې خپل اثر رسوخ کم کړي. بل زه فکر نه کوم چې ولسمشر ترامپ به د ډیپلوماټانو له مشورې بغیر د افغانستان له پولو ورخوا کاروي وکړي. له ډیپلوماسۍ بغیر پوځي عملیات معنی نه لري.
پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د طالبانو د مرکزونو موجودیت ردی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 19مه مشال ریډیو ته ویل پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري او د افغانستان په سولې بهر کې مرستې لپاره تیار دي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او جګړې د حل مرکز مشر حلیم الله کوثری وایي ښایي د تیر په نسبت دا ځل پر دې وادو باور وشي.
یو فرق د اوس وخت او د تیر وخت دا ده چې د ترامپ اداره چې اوس کوم موقف د پاکستان په خلاف اختیار کړی ده او ډېر په مشخص توګه د پاکستان باندې نیوکې کوي او غواړي چې فشار پرې راولي چې د باید په افغانستان کې د سولې پر راوستو یو امیدواری من کولای شو چې ولرو هغه دا ده چې کېدای شي دغه کوم فشار چې امریکا په پاکستان باندې وسته ده ته اړ وباسي چې دوی کومک وکړي د افغانستان سره.
پاکستان دریز لري چې د ترګری ضد جګړه کې پوځیان او ولسی وګړو ډیره قرباني ورکړي نو ځکه کوښښ کوي چې د افغانستان په سوله کې مثبت کردار ترسره کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 11,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي په تیره اونۍ کې د نشه یي توکو او وسلو پر ضد یو شمېر اقدامات کړي او خپل پوځي عملیات یې د ډیورنډ له کرښې سره نږدې سیمو ته غځولي دي. امنیه قومندان پرون خبری غونډې ته وویل دوی په عملیاتو کې ډېرې وسلې نشه یي توکي او د ځنګلونو له وهل شویو ونو بار ګاډي نیولې دي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پنجشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین په اونیز رسنیز کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په وروستۍ اونۍ کې پولیس د نشه یي توکو د مخنیوي او امنیت د ښه کولو لپاره د پام وړ لاسته راوړنې لري.
یوولس کسه کېږي ټول د مواد مخدر، تروریزم او د مدیریت جنایي. تقریبا شپارس میله مختلف نو اصلا نظامی جمپرونه تجهیزات لاسته راول شوی دی چې ټول وطنوالی ګوري. تقریبا په دې هفته کې 1200 سیم کارت غیر قانوني هغه هم د خار نه ټول شوی دی. دوه راده غلی شوی وسایت چواره د موټر سیکل یا موټر دی نیولې دي.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین زیاته کړ چې نیول شوی چاودیدونکو توکي او نشه یي مواد پولیسو سرحد سره په نږدې کلیو کې نیولې دي. بل لوري ته د خوست قومي مشران هم په دې ورستیو کې د نشه یي توکو پر جنایي جرمونو د تورن کسانو پر ضد عملیات اغیزناک دي. قومي مشر نورولي شاوي
بعضي آغا غلا چه پا دا نگدي کليو كي يا پاطراف كي موجود و آغا طول تره وحد پرا سکسوني ولی شوی و چه نورم پوير و حرست كي دي او مخادره مواد هذا القياس وسا لکت سرکم چه مخ كي ازادانا استعمالي و پا آغا شکل وس دوی آغا ازادانا استعمال نشکره
ده خصوص دون كي ده جنائي جرمونو پا مخنوی او ده امنیت پا تنگخ كي ده پولیسو او امنیتی منصوبینو ورسته حسخی بودی خواهی چه ده هر سباید موقتی او دلان وقت لپاره نوی.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او ده مشال اونی زی خبرونه
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
د سعودي حکومت تر جوړجاړي وروسته ځینې نظربند کسان خوشي کړي دي چې پکې شهزاده علاءالدین بن طلال هم شامل دی. دا کسان تیر کال په نومبر کې نیول شوي ول. رویټرز اژانس په یو رپورټ کې ویلي خوشي شوي بانفوزه کسان یو ځل بیا د خپلو کاروبارونو د فعالولو هڅه کوي. نجیب عامر د رپورټ ژباړه اوروي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د سعودي بلیونر شهزاده علاءالدین بن طلال چې له بنده خلاص شو او په ریاض کې خپل دفتر ته ورسید نو داغه پلویانو په ډېرې خوشحالۍ ورته هرکلی وایه. شهزاده علاءالدین بن طلال په نومبر کې نیول شوی و په یو عالیشان هوټل کې نظر بند و. اوس به دی د خپل کاروبار لوري ته ګرځي چې د ده د بندي کېدو له وجې د بې یقینۍ له صورتحال سره مخ و. په آنلاین خپرو شوو انځورونو کې نوموړی ښودل کېږي چې د پولیسو په بدرګه کینګډم سنټر دنګې ودانۍ ته د ننوتلو پر مهال خپلو پلویانو ته لاس خوځوي او بیا دننه په ودانۍ کې د خپل ډاکټر سره یو ځای قدم وهي. یوې سرچینې رویټرز خبری اژانس ته ویلي له بنده وتلي شهزاده په خپل نړیوال تجارت کې پرمختګونه څارلي دي چې ټویټر، لفټ او د فرانسې د هوټلونو پروژې پکې شامل دي. د سعودي عرب لوی څارنوال د سه شنبې په ورځ ویلي چې د جوړجاړي په ترڅ کې د سل بلیونو ډالرو څخه زیاتې پیسې تضمین شوې دي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي او نه هم رویټرز اژانس د دغو پیسو پخلی کولی شي. په یوه بله ویډیو کې ښودل کېږي چې د جایدادونو مالک محمد عبدل عمودي په جده کې په خپل کور کې ناستې خلک راځي دا غل اسونه او تندې خکولوي او په دې خبره شکر وباسي چې نوموړی له درې میاشتنی بند څخه خلاص شوی. نوموړي ته نږدې کسان وایي دا معلومه نه ده چې هغه به خپل کار ته ادامه ورکړل شي او که نه، خو داسې ښکاري لکه نوموړی چې له سفر استون شوی وي. له بنده د نورو ستنو شوو کسانو چې پکې میډیا منیجر ولید الابراهیم او بلونر فواد الهوکیر هم شامل دي، خپلوان وایي دوی اوس په خپلو کورونو کې دي او د کورنۍ د غړو او نږدې دوستانو سره په لیدو بوخت دي.
له نجیب عامر مو د رویټرز د رپورټ مهمې برخې اورېدې. له دې سره د رپورټونو برخه په سلام پښتونخوا کې پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو لوی مهم او تازه خبرونه را سره پر فیسبوک شریک کړئ او په ټلیفون هم را سره رابطه وکړئ او په سکایپ هم که ټلیفون کول غواړئ یا په سکایپ را سره رابطه کول غواړئ نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واورئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0 33
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ یاست. انصاف مروت باخیل لیکلی دی چې تیر ورځ په لکی مروت کې دوی د په حکومتي کالج طالب علمانو د کوارټ د عاصمې رانی قتل په خلاف احتجاجي مظاهره شوه او له حکومت یې غوښتنه شوه ده چې په وژنه کې ککړ کس ونني ونو بیا به زده کوونکي د حکومت خلاف نورې مظاهرې هم کوي. صدیق الله حقیق له کونړ لیکي چې مهم خبر دا دی چې د کونړ اسدآباد ښار او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د پوتین سیټي ترمنځ د همکاریو یو تړون لاسلیک شوی دی، خو زه نه یم خبر چې دا د څه ډول همکاري دي. که دغه په باره کې راته معلومات ولیکې خوشحاله به شو. ابراهیم کونډی له کولاچی څخه لیکي چې دوی د پاکستان پوځ په مرسته مفت میډیکل کیمپ راغلی دی او چې پکې ښځینه ډاکټرانې هم وي، وړیا علاجونه د خلکو شوي دي او دوا هم مفت ورکوي. او دا تر ماسپښین دوو بجو پورې مریضان کولی شي چې هلته ورشي. په موزا کونډو سیمه کې د کولاچی په کونډی موزه کونډو دا موزه کونډی کلی په دیزی کې دغه دغه کېږي موزه چې دغه کلی ته یا قریې ته وایي. ښه، او نورو کسانو شفیق بنگش ګیله کړې ده چې پاکستان کې د پښتنو قاتلانو او د مذهبي مشرانو او د عمران خان جلسو ته رسنۍ کوریج ورکړي، خو د پښتنو دغه پرامنې مظاهرې ته یې کوریج نه دی ورکړی، خبرې اعلان نه دی ورغلي. مشال راډیو خو تاسو ته نن زموږ لومړی خبره هم دا وو، او څو ورځو راهیسې موږ دغه موضوعات چې کوم د پښتنو سیمو سره تړلي دي هغې ته پوره توجه ورکو او تاسو ته معلومات د هغوی په باره کې درکو. نن هم چې په دغه درنه کې په احتجاج کې هر څه پرمختګ کېده دغه تفصیل به هم درته درکړو. د اسفندیار مومند په غږ باندې دا سندره اورو، تر هغې وروسته بیا تاسو ته راځو.
سما پدے ہر کے بل ہد میں پل ملگری سما پدے ہر کے بل ہد میں پل ملگری چاخ پی ماتی وی دچا لار تملا ماتوا چاخ پی ماتی وی دچا لار تملا ماتوا ما پتر سو پورے تزا بسرا
مشال رادیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده او په دې خبرونه کې در سره زه ځینې نور خبرونه څېړنی هم شریکوم. لومړی دا دی چې په ساينس ژورنال کې یو څېړنه خبره شوې ده. دا ډېر ښه ژورنال دی, ساينس نیچر, دا ژورنالونه چې دي د دې ویب سایټونو ته کله کله ورځي او دا ویني ډېر قوي او ښې څېړنې په دې کې خبرېږي. د نړۍ پیژندل شوي ژورنالونه دي. دا په ساينس ژورنال کې دغه څېړنه چې راغلې ده په دې کې دا راغلي دي, ایګ یا ایګ یا خرس یا میلو تاسو ټول پیژنئ, په شمالي قطب کې, د ځمکې په شمالي قطب کې په آرکټیک کې دغه میلوګان وسی, دغه ایګ وسی, او دوی د ژوند طریقه داسې ده چې په ژمي کې آرام کوي او بیا چې پسرلی شروع شي له هغه وخته خواړه کوي, ښکار پسې ګرځي 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 تر منی پورې, د منی تر پایه پورې بیا په ټول ژمي کې دوی آرام کوي. نو دا ټول د پسرلی نه نیولې تر منی پای پورې چې دوی کله ښکار کوي, نو دوی داسې خواړه او داسې ښکار پسې ګرځي چې هغه نه یوازې ورځنۍ ضرورت د انرژي پوره کړي, بلکې ورسره د دوی په بدن کې وازګه ډېره زیاته کړي. وازګه چې کله زیاته شي په بدن کې, نو دوی بیا په ژمي کې هغه آرام چکی او د خوراک ضرورت نه محسوسی, هغه وازګه خپل خپل ولي کیږي, د دوی هغه انرژي ضرورت پوره کوي. کیسه په کې دا سیده په دې ساينس ژورنال کې چې څېړنه راغلې ده, هغه داسې راغلی ده چې ساينس پوهان وایي د اقلیم یا د آب و هوا د تبدیلی یا د بدلون له کبله او په نړۍ کې د تودوخې درجې د لوړېدو له کبله په هر لسیزه کې شاوخوا د شمالي قطب 14% واوره چې دغه په ویلي کېدو ده. دا د واوري د ویلي کېدو له کبله دا میلوګان یا یېګې نشي کولای چې دوی په اسانۍ باندې ښکار پیدا کړي. نو دوی ښکار چې دی اصلا سیل په نوم باندې یو سمندري دغه دی زناور دی بحري, د هغه ښکار دوی زیات کوي ځکه چې په سیل کې ډېره زیاته واز گئی او هغه د دوی په کار راځي. اوس په دغه څېړنه کې دا راغلی دي, دوی داسې چل کړی دی چې په 2015، 2014، 2015، 2016 کې د انټونیو پاګانو په نوم باندې د کالیفورنیا د سانتا کروز پوهنتون څېړونکی او د ده ملګري دوی داسې کړي دي چې دلته ورغلي دي په 2014، 2015، 2016 درې کلونو کې یې هلته ځینې خرسان یا میلوګان نیولي دي او په هغوی کې کیمرې لګولې دي او ورپکې جی پی ایس سیستم هم لګولی دی چې هغې سره هغه ګلوبل پوزیشننګ سیستم چې ورته وایي د دغې د غذای موقعیت پته یې هم لګېږي. د دې نه دوی ته دوه معلومات شوي دي, یو خو د کیمرو ریکارډینګ چې شوی دی هغې نه ورته دا پته لګېدلې ده چې دوی د خوراک په موندلو کې, د ښکار په موندلو کې له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د ځای یا د پوزیشن معلومولو سره ورته دا معلومه شوې ده چې دوی تر ډېر لرې لرې پورې ځي چې خوراک پیدا کړي. ورسره دوی ته دا معلومات هم شوې دي چې پخوا چې د دې خرسانو په باره کې د دوی د انرژي د ضرورتو په باره کې فکر کېده, دوی له هغې څو چنده زیاته انرژي ته ضرورت لري او ډېر ښکار کوي. په پسرلی کې چې د سیل نوي نوي بچي شوي, نو دوی د په میاشت کې له 500 نیولې تر 1000 پورې سیل د سیلانو ښکار کوي او هغه خوري, خو په منی کې دا تعداد ډیر زیات کم شي. یو وجه دا ده چې دا سیلان چې هغه کم واړو هغه اوخیار شوي, عقلمند شوي او عمر یې زیات شوي, نو ځکه ځان په اسانۍ باندې ژغورلی شي. دا ساينس پو انتونی پاګانو او د ده نور ملګري په څېړنه کې دا وایي چې د اقلیم د بدلون له کبله, د آب و هوا د بدلون له کبله او د تودوخې د درجې د لوړېدو له کبله دغه خرسان یا ایګي یا ایګان چې دي دا د ژوند له خطر سره مخامخېدی شي او په دې کې ډېر زیات چې دي هغه خواړه نشي موندلی. نو ځینې انځورونه یې هم خپاره شوي دي په رسنیو باندې چې ډېر زیات کمزوري وو. د غزالی جاوید په غږ سندره اورو, بیا ستاسو خبرونو ته راځم او ځینې نور شیان هم لرم.
چپ گلے دیر
مشال راډیو ته غواګیاست. سلام پختونخوا خبرونه ده. سحر الله کاکا خیل لیکي چې په شمالي وزیرستان کې پر موټر سایکل سپرلي بنده وه، خو اوس دغه بندي ختم شوی دی. خلک ورته خوشحاله دي او کارونو ته هم په موټر سایکل باندې ځي. د اسلام آباد د دغه ناستې په باره کې او د دغه احتجاج په باره کې هم راته تبصرې راغلي دي. شمسی وزیر لیکلي دي چې نن به هم ډیر زیات پښتانه په اسلام آباد کې ناستې ته ورغلي دي، وار له مخه ورغلي دي، او دوی به هلته د نقیب مسعود په اړه باندې ویناګانې کوي او دغه د انصاف غوښتنه به کوي. مظلوم یار مسید لیکي او دا ګیله کړې ده چې رسنۍ چې دي په پاکستان کې هغه دغه غونډه چې د دوی روانه ده دی ته کوریج نه دی ورکړی، خبریالان نه دی ورغلی، پوښښي نه دی کړی. نو دی وایي خلک دی له فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کار واخلي او د خپل غږ دی تر لر لر پورې ورسوي. علاو هاشمی لیکلی دی په کوزه کورم ایجنسی کې وایي د نشئی توکو اډې جوړې شوې دي. دی وایي په ششو کلی کې ځینې خلک د سړک تر غاړې ناستي او چر سودا شانس کی او نشئی مواد چې دي هغه خرڅیږي او انتظامیت څنګه کوي. سعید دا خبر مهم نشر کړ. شیر افغان صافی لکونړ لیکي چې په کونړ کې د دارالمعلمین او د لیسو یعنی د مکتبونو د استادۍ لپاره سبا شنبه امتحان اخیستل کیږي، خو وی طریقې دا ده چې نن او پرون بایومیټرک اخیستل کیږي. کارچا بایومیټرک نه کړی، کونړ ولایت مرکز اسداباد ته ځان ورسوي. وی امتحان د کانکور په شان دی او دا امتحانونه نه تر د ځل د امتحان طریقه چې ده بدله ده او خلک هم له شفافیت خوشاله دي. قدیم جان مرغوال کاکړ لیکي چې تیره ورځ د دوی په بازار او کلی کې د بجلی لوی تار کټ شو چې لاغله کبله په بازار او کلی کې اور بل شوی دی. اور وی د دې لکبله ځینې خلک ژوبل شوي هم دي. یو ویل ژوبل کس چې دی هغه د کوټې په هسپتال کې دی، خو نور کسان کم ژوبل شوي دي. او دا بجلی چې دا بیا د شپې 12 بجې د شپې اصلا وی بجلی د شپې 12 بجې راځي او سهار تر شپږو پورې وي. نو خلک چې دي هغه ډیر زیات ویریدلی دي دغه پیښې له کبله. نورې تبصرې هم را سره شته دي، خو یوه سندره درته نشروم او بیا دوه نور خبرونه هم لرم چې هغه در سره شریکوم.
ٹکرے پگاڑا سپلے میتری یوان دوڑا سپلے میتری یوان دوڑا لکلی نرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے گیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوارا سپنے میں پریدی یوان دوارا ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
تسخیشو وخ مور زرمی سوره سوره شو پبل زغیمی از غیر آوکی لزرم سوه گر ویر آوکی ٹکرے میں گکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم اس پا سندرو اس پکرم خرسی توری گر گوری بیا بارا جیبشی روپے پکی گی دجڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دس دنگا
مشال راډیو ته وګیاست او دویمه خبره چې درته خبر چې در سره شریکوم هغه هم یو ساينټیفیک څېړنه ده د په بایولوژي کې د جنټیک انجینرینګ یو څانګه ده بایوټیکنالوژي یو څانګه ده او په هغه کې یو عمل دی هغه ته کلوننګ ویل کیږي کلوننګ په مصنوعي ډول باندې ژوي جوړول دي د دې لومړی تجربه چې د ممالیا زناور د جوړولو تجربه و تقریبا څه د پاسه شل کال یې وشو په 1990 زیږیز کال کې د ایډنبرا روسلین انسټیټیوټ کې د ډولی په نوم باندې یو پسه جوړ شوی و په اول ځل اوس په چین کې د چین د کیانګ سون د علومو اکاډمۍ انسټیټیوټ د نیورو ساينس انسټیټیوټ یا د مغزو یا د اعصابو د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلی دی د دې ساينس پوهانو ویلی دی چې دوی دوه بیزوګانې یا شادیګانې جوړې کړې دي یو ته ژونګ ژونګ نوم ورکړی دی او بل ته هوا هوا نوم ورکړی دی او دا ژونګ ژونګ او هوا هوا چې دی اصل کې دا د مندارین یا د چینایي ژبې ټکی دی چې د چینایي ولس او د خلکو لپاره کارول کیږي په هغه ژبه کې نو دوی په دې نوم باندې ورکړی دی دا ژونګ ژونګ بیزو چې دا تقریبا اته اونۍ مخکې یعنی دوه میاشتې مخکې او دا هوا هوا چې دا یوه نیمه میاشت مخکې پیدا شوې ده د ریسرچرانو ویلي دي چې دوی و اویا ځلې تجربې وکړې و اویا ځلې هڅه وکړه چې مصنوعي په لیبارټری کې دا د کلوننګ په ذریعه باندې دا دواړه بیزوګانې جوړې کی چې دا بیزوګانې یو بل ته ورته دي په جینیاتي توګه باندې هم ورته دي او په شکل کې هم یو بل ته ورته دي او دوی دا ویلي دي چې دوی دا د مصنوعي بیزوګانو جوړولو طریقه کار یې ځکه کړی دی چې چون د بیزوګانو بدن د انسانانو ته ورته یو ناروغي هم ځنې ورته نو دوی غواړي چې د زنو سرطانونو او د زنو نورو ناروغیو چې وراثتی یا موروثي اساس لري د هغو علاج پیدا کړی شي خو دا د کلوننګ عمل چې دی په اخلاقي توګه باندې په دنیا کې په دې باندې اکثر پوښتنې پیدا کیږي مذهبي مشران اکثر وایي چې دا ډېر ناروا کار دی غلط کار دی او مذهبي مشرانو په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دغه کلوننګ او یوازې مذهبي مشران نه ځنې نور ټولنیز عالمان هم دي ټولنپوهان هم دي چې هغوی هم وایي چې په اخلاقي توګه باندې دا ښه کار نه دی چې په مصنوعي توګه باندې ژوي جوړ شي او بالخصوص هغه ژوي چې ممالیایي یعنی بچی پیدا کوي او ورسره خپل بچیو ته چې شوده ورکوي هغې ته ممالیا زناور ویل کیږي انسانان هم د هغو له جملې څخه دی دغه پوهان دا وایي چې دا په مصنوعي توګه باندې جوړول نه یوازې د دې دپاره کېدای شي ورځ لار هواره کړي چې د انسانانو مصنوعي کاپیانې یا نقلونه جوړېدل شروع شي، بلکې دغه ژویو او د ځناورو دپاره هم ښه خبره نه ده. خو د دې باوجود په چین کې دغه کار شوی دی، او د دې نه علاوه ساینس پوهان نور شیان هم جوړ کړي، لکه موږکانې جوړې کړي، مږې جوړې کړي دي، حتی یو اوښ هم جوړ کړی دی. خو د فرانسیس کریک انسټیټیوټ لندن یو ډاکټر دی، پروفیسر رابن لوول بیج په نوم باندې، د ویل دی چې دا د ژونګ ژونګ هوا په ذریعه باندې چې په کمې طریقې باندې چې دوی کلونینګ شوی دی او دا جوړ شوی دی، دا ډیره خرابه او خطرناکه پروسیجر دی. او دوی چې دغه څېړنه د چینایي ساینس پوهانو خبره کړې ده، په هغې باندې پوښتنې را پیدا کړې دي. پروفیسر ډیرن ګریفت د کینټ په پوهنتون کې استاد دی، د همدغې چارو متخصص دی. دوی ویلي دي چې اوس موږ باید ډیر زیات غور وکړو او وګورو چې اخلاقي او چوکاټ یا فریم ورک جوړ کړو چې د هغې مطابق دغسې تجربو ته موږ ادامه ورکړی شو، او په انسان کې د انسان په بدن کې چې ناروغي دي دا غو د علاجونو لارې پیدا کړو. البته و بخې ما درته واو یازلې ویل چې دوی واو یازلې هڅه کړې دي او ناکامه شوی، هغه نه هاو یازلې دوی اصل کې هڅه کړې ده او ناکامه شوی دي. نو دا د کلونینګ په باره کې یو خبر و چې په چین کې دوه بیزوګانې جوړې شوې دي. سندره او بیا یو بل خبر. او د سلام پښتونخوا په دې اخرنۍ برخه کې در سره یو بل خبر هم شریکوم. رویټرز خبری ایجنس خبر ورکړی دی چې په ایټالیا کې په شمالي برخه کې د ویسینزا په نوم باندې یوه سیمه ده، په هغه کې پولیسو یو پوسټمن یا د لیکونه چې وړي د ډاکخانی ډاکیا چې ورته وایي دای نیولی دی. او وجه دا ده چې دې سړی په تیرو څو کلونو کې ډیر خطونه ندی رسولی خپل ځای ته. د ده په ګراج کې تقریبا نیم ټن خطونه موندل شوی دي چې هغه د نو رسولی هغه سیمې ته ځای ته. او کیسه داسې چل شوې ده چې د ریسایکلنګ پلانټ یا کارخانه کارکونکي د کور ته ورغلی دي او د ورته ویلي دي چې زما په کور کې ځنې په ګراج کې ځنې شیان دي چې هغه تاسو باید واخلی او هغه ویسې او خطا یې کې ګند یا سې ردی ده. نو دوی چې تللی دي چلته کتلی دي نو دوی پولیسو ته ټلیفون کړی دی ځکه چلته کتلی د بانکونو بیانونه وو بلونه وو خطونه وو او ایون حتی انتخاباتي کاغذونه هم وو چې د 2010 زیږیز کال راهیسې د هغه مقامونو ته ځایونو ته نه وو رسولي. د دې کس نوم نه دی ښودل شوی، 55 کلن دی، د نیپلز ښار اصلا د جنوبي نیپلز ښار اوسیدونکی دی او پولیس وایي چې دا غلط کار کړی دی چې د دا خطونه نه دي رسولي. خو د وینیز ویسینزا د ډاکخانی ویلی دی او ژمنه یې کړې ده چې دوی به دا ټول خطونه اوس هغه ځایونو ته رسوي، خیر دی که څو کاله پخوانی هم وي. له دې سره به سلام پښتونخوا خپرونه هم پای ته ورسیږي. د ګلو پاڼې په غږ سندره تاسو اورئ، په بله ګړۍ کې بیا درسره یو.
Oh,